مدعی نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت اته بجې شوې. په دې خبرونه کې بغاوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا سر مفتش په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی. نور راپورونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې دغه هیواد ته سفر وکړي. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې د برید کوونکو د لټون عملیات د پلازمینې پاریس شمال ته غځېدلی دي. په پاکستان کې د یو کس اعدام وروسته لاغه لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخښنه وکړه. د افغان ولسمشر ویاند به ولسمشر اشرف غنی به ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې ایران ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې ایراني چارواکو لخوا مطرح شوي او د ملي وحدت حکومت ور باندې لسرغه ورکوي. ښاغلی سالارزی وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک په څرنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په اوروزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د اوروزګان د امنیه کمانډانې مرستیال محمد اسلم کوچی ویلي دا پیښه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر په سړک کې د یو ځای پر ځای شوی ماین باندې برابر شو. افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بلل کېږي چې په لارو سړکونو کې پکې ډېر ماینونه کېښودل کېږي. د ماینونو الوزول په تیرو دیارلس کلنه جګړه کې د وسلوالو یو له جنګي تکتیکونو څخه و چې د پولیسو په ګډون یې ډېرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیر ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لوبي نړیوال جام لوبه ته د تیاریو لپاره د دغو دریو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د 500 اورونو نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې برید کوونکو د لټون عملیات د پلازمینې پاریس شمال ته غځېدلی. ویل کېږي اوسمهال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل شوې. د رپورټونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلي ابدو پر دفتر برید کوونکي وو د پاریس په شمال کې د تیلو په یو ټانک برید کړی، غلا یې ترې کړې او په ډزو سره له سیمې تښتېدلې. د جنوري په 1 تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزي سیمه کې 2 تنه ووژل. 8 تنه قربانیان خبر اعلان او کارتونستان او 2 نور پولیس وو. په فرانسې کې دغه پیښه په تیرو 50 کلونو کې ساري نه درلود. د لومړنیو څېړنو له مخې د شریف کاوشا او سعید کاوشا په نوم 2 ورونو دغه برید کړي. د چارواکو خبره تر اوسه د تحقیق لپاره نه تر نیول شوی چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې په 2 اصلي عملونو په اړه معلومات ترلاسه شي. په پاکستان کې د ویدام شوی کس سزا ورسره لاغلغ وشو وبخې. په پاکستان کې د یو کس اعدام ورسره لاغلغ وشو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخښنه وکړه. د اقدام پرون په پنجاب ایالت کې وشو. په نتیجه کې اکرام الحق چې د لشکري جنگوي او غړی دی وبخل شو. نو مولوی په 2016 میلادي کال کې د یو شیعه مذهبي مشر د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی و. خو د قرباني کورنۍ پرون مخکې تر دې چې هغه په دار وځول شي وبخه. ویل کېږي د قضیه د پاکستان د حکومت دغه پلان په وړاندې د یوې ازموینې په توګه رامخته شوی چې غواړي د تروریزم په تور مشکوک وګړي اعدام کړي. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبري اعلانو د هغه لاریون مخنیول چې غوښتل په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وکړي. په پام کې ودا لاریون د جنوري پر 8 نیټه هغه ودانۍ ته نږدې وشي چې وخت ایراني ژورنالیستانو د ټولنې لپاره ځانګړی شوی و. خو وروسته د 2009 کال په اګست کې د پخواني ولسمشر محمد احمد نژاد له لوري وتړل شوه. ایري شاهدان وایي پولیسو او امنیتي ځواکونو د دې ودانۍ مخته خبري اعلانو د راټولېدو مخه ونیوله. د ایران ولسمشر حسن روحاني د 2013 کال انتخاباتو تر ګټلو وروسته ویلي و چې دی به د ایران د خبري اعلانو ټولنې د بیا راژوندې کېدو هڅه وکړي. نوموړي د دې ترڅنګ د نورو هغو حرفوي او سوداګریزو ټولنو د بیا پرانیستو یادونه هم کړې وه چې د احمد نژاد په رژیم کې تړل شوی وي. اروپایي کمیسیون د اوکراین له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته د نور 2.2 میلیارد ډالره اوسط پور ورکوي. خو د اروپایي ټولنې اجرایوي څانګې پرون وویل چې اوکراین باید د نړیوال وجهي صندوق د پروګرام له مخې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او هغه اقتصادي او مالي پالیسي غوره کړي چې د اروپایي ټولنې سره یې منلې. د دې ټولنې اتوش غړي هیوادونه او اروپایي پارلمان باید لومړی اوکراین ته د اضافي پور تایید کړي. اروپایي ټولنې وړاندې د 1.5 میلیارد یورو پور د اوکراین حکومت ته منلې و تر څو له دغه هیواد سره مرسته وکړي چې د پیسو د کموالي له ستونزې را ووځي. په همدې حال کې د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پرون د کیف له چارواکو سره د یو احتمالي نوي پور پر شرایطو خبرې له سره پیل کړې. د سنی تون لارې ډلې د غړیتوب په تور په برلین کې د یو ترک او یو جرمن وګړي محاکمه پیل شوه. فدرال څارنوالان پرون وویل چې دغه 1.5 کلن او 1.6 کلن تورن کسانو په 2013 کال کې سوریې ته سفر کړی او هلته یې د شام د سرتیرو په نوم له یوې ډلې سره یوځای شوي وو. کراسیاتوي دغه دواړه په سوریې کې پوځي روزنه لیدلې او د ډلې د نورو غړو ترڅنګ جنګېدلې. دا ډله د یو شچن کس لخوا اداره کېږي چې مراد مارګوشویلی نومېږي. دا محکمه د جنورۍ پر اتمه د یو مدافع وکیل دغه اعتراضونو له کبله وځنډول شوه چې ادعا یې وکړه د محکمې ځینې غړي بې طرفه نه دي. د جرمني لوی څارنوالۍ په ډسمبر کې ویلي وو چې د دغه هیواد قضایي سیستم د یو شمېر هغو مشکوکو کسانو چې له سوریې څخه ورغلي د پلټنې او محاکمې لپاره کار کوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. و پوری چې د افغانستان په بیارغونه کې د امریکا د لګښتونو د مفتش اداره یا سیګار په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یو نوی ریپورت خپور کړی دی. دا چې په دې ریپورت کې څه مسلې یاد شوي دي په اړه به یې جزئیات درته وړاندې کړو. له دې مهم خبرو چې ټاکل شوې ده افغان ولسمشر اشرف غني په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي او له ایران سره د ستراتیژیک تړون چې په تیر حکومت کې طرحه جوړه شوې ده لاسلیک کړي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې د دنیا عالمانو له هغه وختنی خبر کو چې له دولت یې غوښتي دي د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ځینې خپرونې دي بندې شي. په یو بل ریپورت کې ودا واوري چې د افغانستان اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې تر کومه حد عملي شوی دی او تر کومه حد یې په عملي کېدو کې خلکو ناغېړي کړل. په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ولسی جرګې یو قانون تصویب کړی دی چې عام خلک خوشاله کړي دي، خو یو شمېر کسان شته چې دغه قانون له تصویبه ناراضه دي. پاریالا ریپورت او مرکل رو که وقتو زین نور مسائل هم در سر شریکو دا اخبرونه پا دو هم نمائی که یو کل زرغ گونه دراما او در درامه پر موضوع باس لیادم مباسه. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د ملي پوځ د ځنګړو ځواکونو لپاره یو پوځي اډه جوړه کړې چې سباندې 50 میلیونه ډالر پرې لګول شوي، خو لا هم پکې برېښنا نشته دی او د افغانستان د کومندو سرتیرو لپاره د اوسېدو کافي ځای هم نه لري. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
سیګار بیا هم یو راپور خپور کړی او ویل دی چې د افغانستان د ملي پوځ د ځنګړو ځواکونو لپاره د یو مرکز یا اډې په جوړېدو کې ډېری نیمګړتیا وستا. په دې نوی موندنو کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت 50.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لپاره یو پوځي مرکز جوړ یا بیا ورغول سي. په دې اړه کې تر ټولو مهم فاکتور برېښنا ده، خو د سیګار په لیکنه هغه جنراتورونه چې په دې اړه کې نصب سوي دي د دې مرکز یوازې 25% برېښنا ورکولی سي. د دې راپور په یوه بله برخه کې راغلی چې جنراتورونه په سمه توګه کار نه ورکوي او سون مواد هم چې څه باندې 1 میلیون ډالر پرې لګول سوي د استفادې وړ نه دي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش جانسوب کوموندی چې د امریکا د پاوز لخوا تمویل سوی پروژې د پلان سره سمې دقیقې نه دي او په سمه پر مخ نه دی وړل سوی. د دغو پروژو څارنه د 2014 کال د فبروري څخه تر نومبر میاشتې پورې سوې ده. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی زیاتوي، د کابل په څنډو کې د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لپاره اډه جوړه سوې چې د کماندو مکتب هم پکې شته. د سیګار په وروستیو موندنو کې دا هم راغلی چې د دې پوځي اډې د برېښنا په برخه کې $5 میلیونه په دې ولګول سو چې 15 داسې جنراتورونه پکښې نصب سي چې هر یوې د 1080 کیلو واټ برېښنا وړتیا ولري. راپور زیاتوي په دې اډې کې د 280 تنه سرتیرو د ډوډۍ خوړلو لپاره تامخانه په پام کې نیول سوې وه، خو وایي اوس څه باندې 1600 تنه کار ترې اخلي. سیګار لیکي تر اوسه د ډوډۍ خوړلو لوی سالون نه دی جوړ سوی. د لومړی ځل نه دی چې سیګار په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو په اړه راپور خپروي. په ډسمبر میاشت کې هم سیګار په افغانستان کې د ښځو پر پروژو د بې ځایه لګښتونو په اړه یو راپور خپور کړی و. په هغه راپور کې سیګار په افغانستان کې د ښځو د پروژو په اړه د وضاحت پر نشتوالي څرګندونې کړې وې. سیګار هغه څو پروژې چې $1 میلیونه پکې بې ځایه لګول سوي په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو هڅو لپاره د اندېښنې وړ بولي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشر بیان وایي ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې دغه هیواد ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې د ایراني چارواکو لخوا مطرح شوې او د ملي وحدت حکومت ورباندې له سره غور کوي. ښاغلی سالارزی وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک په څرنګوالي خبرې کړې دي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دې شپو ورځو کې افغان حکومت په هیواد کې د سولې لپاره د هر چا دروازه ټکوي او هیله لري چې له جګړې ستړي ولسته د سولې و دروازه خلاص شي. دا مهال د افغانستان په سولې کې د ایران رول مهم ګڼل کیږي او د ولسمشر غنی د ویان په خبره حکومت غواړي له تروریزم سره د مبارزې، سولې، د اقتصادي اړیکو د پراختیا او له مخدره موادو سره د مبارزې او ترانزیت په برخه کې له ایران سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار هنی فاطمه هم چې په دې وروستیو کې ایران ته تللی له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو طرحه له ایران سره شریکه کړې ده. که څه هم ښاغلي سلارزی ایران ته د افغان ولسمشر د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار کوي چې د دې سفر د بحث د سر موضوع د افغانستان سوله ده.
د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل اړیکو کې د ګاونډیانو سره د سیمې هیوادونو سره د یو نوی پړاو پرانیزي او په دې موخه باندې دا سفر ترسره شي. نو اصلي موخې دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه موجوده اړیکې لا نورې هم پیاوړي شي او د پخوا کې د دوه هیوادونو منځ کې د هغه تروریزم پر وړاندې د مبارزې کې په برخه کې موجودې دي هغه باید لا نورې هم پیاوړې شي. د مخدره توکو پر وړاندې څه ډول دوه هیوادونه کولی شي اغېزمنه مبارزه ترسره کړي او د پخوا کې د اقتصادي مسایل او د افغانستان د کډوالو
له ایران سره د لاسلیک کیدونکو ستراتیژیک تړون تر هدا افغانستان د مخکنی ولسمشر په دوره کې د ایران د حکومت لخوا مطرح شوی و او دا مهال د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې په یاد تر باندې د ملي وحدت حکومت لخوا لسره اکتنه کیږي. ایران ته د ولسمشر اشرف غنی کیدونکو سفر د هغه د کار لپاره رئیس لسم بهرنی سفر دی چې و به یکړي او په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه خبرې وشي. د ولسمشر ویان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ د افغان حکومت د هڅو په سر کې شامل ده او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو همکاري لازمي ده. ولسمشر اشرف غنی چې د حکومت له پایلې څخه باندې سل ورځې اوړي، سعودي عربستان، چین، پاکستان، نیپال، آذربایجان، بلجیم، بریتانیا، آلمان او قزاقستان ته سفرونه کړي دي. ولسمشر غنی په دې سفرونو کې د هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک ته په نیک نظر ګوري، خو ټینګار کوي له ایران سره د افغانستان ستراتیژیک تړون نه باید د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس رحول الله امین د پنځ شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
بعد از امضای توافقنامه استراتژیک با امریکا، ایران
ورسته له هغه چې د افغانستان او امریکا ترمن استراتژیک تړون داتیک شو، ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې خې کړې او ملاتړ وکړ. اوس کې د شې چې د پروسه سرچپه شي، کچیر له افغان حکومت سره ایران خې خبرې وکړي، زه فکر کوم چې له توقع خلاف پراخ بنسټیز بدلون نه براشي. موږ نه باید د استراتیژیک ملګری په توګه د ایران په بدل کې امریکا له لاس ورکړو، ځکه زیات زیانونه لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي شتون تل د ایران د حکومت اندېښنې راپارولې دي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه د هیچا لپاره هم ګواښ نه دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په دې موضوع ټینګار کړی ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله هم ایران ته ګواښ رامنځته نه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د اساسي قانون پر عمل کېدو د سار کمیسون چارواکي وایي چې د افغانستان اساسي قانون له جوړېدو راهیسې په بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ډلو له خوا نقص شوی دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جدي له 14 تر 20 پورې ورځې د اساسي قانون د ونۍ په نامه یادې شوي. عام خلک او کارپوهان هم په افغانستان کې د اوسني ناوړه حالت یو لامل پر ټولو په مساویانه توګه د اساسي قانون نامل کېدل بولي. قسیم سلمل په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
لنن څخه شاوخوا یو لس کاله مخکې افغانستان د یو داسې اساسي قانون څښتن سو چې د کارپوهانو په باور د سیمې په کچه ساری نسته. دغه قانون د 1902 مریز کال د مرغومي په 14 نیټه د اساسي قانون د تصویب په نامه د ربلل سوي لوی جرګې لخوا د افغانستان د سیاسي، مذهبي او فرهنګي اړتیاو او دیموکراتیکو ارزښتونو پر اساس تصویب سو. یاد نیټه هر کال په افغانستان کې د اساسي قانون د اونۍ په نامه منځل کیږي، خو د څباندی یوې لسیزې له تیرېدو سره سره دغه ستره ملي وثیقه په بیلابیل پړاوونو کې تر پښو لاندې سوه، چې کارپوهان پکې هم بهرني او هم کورني لاملونه دخیل بولي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار د اساسي قانون د نقص په کورنۍ او ملکي د حکومت په نظام کې د زورواکانو موجودیت په ګوته کوي.
دغه قدرتمن خلک چې په نامشروع طریقه باندې د قدرت ترلوده او قدرت حمایه کوي، نو څه کوم چې مثلا 50% یا 30% اساسي قانون نقض کېده، ټول د زورواکو یا زوردار خلکو خانه د حکومت د ادرس نه، د حکومت د بدنې نه نقض کېده.
شغلې حقیار په بهرنیو عوامل کې پر افغانانو د بیلابیلو زمونو تحمیلولو ته اشاره کوي چې د نوموړي په خبره یو بیل کې د ملي وحدت په نامه د نوي حکومت جوړېدل دي چې د بهرنیانو په سلام مشورې رامنځته سو. کتونکې د ملي وحدت حکومت جوړېدل د اساسي قانون د یو اویایمې ماده خلاف او تر ډېره سیاسي مصلحت بولي. د اساسي قانون په یو اویایمې ماده کې راغلي چې حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چې د جمهور رئیس تر ریاست لاندې کار کوي او د وزیرانو شمیره او وظایف د قانون لمخي تنظیمېږي. د ملي شورا غړي هم په افغانستان کې د اوسني ناوړه حالت یو لامل په سمتوګه د اساسي قانون نه عمل کېدل بولي. د ولسي جرګې غړي ګلپاچا مجدي ازادي رډو ته ویل، نه یوازې دا چې د تیر حکومت پر مهال په زیاتو مواردو کې اساسي قانون تر پښو لاندې سو، بلکې په خبره چې د افغانستان د نوي حکومت جوړېدل هم قانوني بنسټ نه لري.
زه فکر کوم چې یوازینی علت د افغانستان د ګډوډۍ او د بحرانو دا دی چې اساسي قانون ته احترام نه ده شوی او نوې حکومت خو د سر نه تعهداب د اساسي قانون په خلاف ده.
عام خلک هم د قانون له نه تطبیقېدو شکایت کوي، وایي چې هم تیر او هم اوسنۍ حکومت په بشپړ توګه د اساسي قانون په عمل کېدو کې پاتې راغلی دی. یو له هم دغو کسانو حمید الله دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نه تطبیقېدو خبره کوي.
قانون اساسي په افغانستان کې تطبیق شوی نه دی تر اوسه پورې. دغه لحظې پورې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د قانون په تطبیق په افغانستان کې نه یم پوه شوی.
د خان افضل په نامه د کابل ښار بل اوسیدونکی بیا وایي چې قانون سته خو پر ټولو یو شان عمل کېږي.
چې ډېر تطبیق شوی 15% هم ټول نه تطبیق شوی، ځکه چې قانونوالي شته، محکمه شته، حوزه شته، خو چې لږ زور لري او واسطه لري څوک پیژني هغه لپاره هیڅ شی نشته، هیڅ مشکل نه لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1903 لمریز کال کې د امان الله خان د حکومت پر مهال د نظامنامې په نامه یو قانون رامنځته سو. لاغه وخت را په دې خوا شاوخوا لسله د افغانستان اساسي قانون یا لسره جوړ سو او یا هم تعدیل سو. د افغانستان اوسنی اساسي قانون په 12 فصلونو او 112 مادو کې جوړ سوی دی. ټاکل سوی تر راتلونکو دوو کلونو پورې د دغه قانون د تعدیل لپاره هم د خلکو بله لویه جرګه راوبلل سي. څو پکښې د حکومت په چوکاټ کې د رامنځته سویو یو شمېر تشکیلاتو په اړه د خلکو رای واخلي. د ملي وحدت حکومت جوړېدل که څه هم د بېلابېلو کړیو له لورې د اساسي قانون د نقض یوه ستره بېلګه یاده سوې، خو حکومت یې د افغانانو لپاره یوه اړتیا بولي. په همدې حال کې د اساسي قانون پر عمل کېدو د څار کمیسیون وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو دا اړتیا لیدل کېږي چې اساسي قانون باید تعدیل سي. د دغه کمیسیون غړی لطف الرحمن سعید ازادي راډیو سره خبرو کې سره له دې چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون ښه بولي، خو په خبره ستونزه دا ده چې دغه قانون اجرایوي ضمانت نه لري.
بخاطر قانون باید تعدیل شوه که
قانون ځکه باید تعدیل شي چې موږ په قانون کې شته خلاوته متوجه شو. لبلې خوا کومې نیمګړتیاوې چې د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی اوسنی نظام کې شته، هغه دا دي چې اصلا د قانون د عملي کېدو اجرایوي زمينه ډېره کمزورې ده.
خو پښتانه دلته ده چې ولې په دې دومره موده کې اساسي قانون په سمه توګه تطبیق نسو. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مخکنی رئیس ګلرحمن قاضي عوامل تر ډېره کورنی او په دولت پرې مربوط بولي. نوموړی د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو یوه لاره وړو کسانو ته د کار سپارل بولي.
بله
هیڅ لاره نشته بله دی چې موږ باید قانون ته مراجعه وکړو. قانون هر څه روښانه کړي، له هغه جملې دا چې کار باید د کار اهل ته وسپارل سي. د اساسي قانون 15مه ماده وایي کار باید د وړتیا پر اساس له کوم تبعیض پرته و اهل کار ته وسپارل سي.
که څه هم کارپوهان وایي چې په هر ټولنه کې اساسي قانون وخت او شرایطو ته په کتو جوړې شي، خو د بریا اساسي شرط پر ټولو د قانون په یوه شان عملي کېدل یادوي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د قانون ماتول اوس په یو فرهنګ بدل سوی او د قانون په ماتولو کې د دولت ونډه ډېره ده، نو سپارښتنه کوي چې باید په لومړي سر کې په دولتي بنسټونو کې پراخ اصلاحات راسي. کتونکي همداراز وایي چې که قانون هم د حکومت او هم رعیت له لوري لکه څنګه چې لازمه ده احترام او عملي نسی، نو په افغانستان کې به اوسنی ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او اداري فساد تر راتلونکو نورو کلونو پورې هم دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده. خلق په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د راکمولو په هدف د ولسی جرګې د تصویب شوی قانون هرکلی کوي، وای چې په کار د قانون زر تر زر عمل شي. دوی وایي چې دا قانون په عمل کېدو سره به د خلکو ټولنیز ستونزې تر یو حده راکم شي. خو د هوټل لرونکو د ټولنې مسؤلان وایي چې دغه قانون به عملي بڼه ونه لري، ځکه د دوی په وینا ډېر ځله ښایي دا قانون د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا مات شي. اجمل تورمان او په دې اړه نور حال.
تر هغې وروسته چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا په ودونو کې د ډېرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملي شي. دوی وایي چې په ډېرو ودونو کې لګښتونه ملامتونکي دي او که دغه قانون په سم ډول عملي شي، نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوي وي.
زما نوم نذیر الحق د کابل ښار اوسېدونکی. دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو 15 کسان نور رمضان سره له کوسو نه راوخلي وای راځي چې زودي پلاني واده ده، نو خبر نه چې هغه بیچاره باندې څونه مصرف راځي او څونه مشکل سره دچاري. مصارف باید کم شي، ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې که نکاح ده که واده ده کار سره باید مصرف کم شي چې زیاتای پکې ونه شي.
دغه شان د کابل ښار یو بل اوسیدونکي خیبر وایي چې ډېری ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هیواد څخه بهر ځي، درانه کارونه کوي او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
ځوانان چې دی هغه د دې لپاره چې هغه خپل واده مراسم زر تر خلاصه کړي او زر هغه خپل معامله راټوله کړي، نور هغه دی ځي د کاروبار لپاره هغه دی عربه ممالک هغه دی کار کوي خوري کوي او دا ټول پیسې راوړي او د خپل واده کې مصرف کړي، چې دا یو غټه تاوان دی خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه او په هوټلونو کې د نور مراسمو نیول به هم را کم شي. ولسی جرګه د دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوي دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي، او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د میلمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي. د فلم اخیستنې د واده د کمیز، ګلپوش، موټر، سندرغاړي، ډول سورنی او باجخانی پیسې د لا په دغه لګښتونو یو بلا زیاتونه ده. یو شمیر خلک د ودونو او کوژدنو ترڅنګ حتی د نکریزو شپه، د کلیز مراسم، د فراغت غونډې، له حج نه راستنیدنې او د قران کریم د ختم مراسم هم په هوټلونو کې نیسي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې مسؤلان او یو شمیر هوټل لرونکي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لخوا د دغه قانون د تصویب هرکلی کوي، وایي چې ښایي دا قانون عملي بڼه ونه لري. د هوټل لرونکو د اتحادیې مرستیال حاجي عبدالبصیر وایي چې دغه قانون په ډیرو مواردو کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا ماتیږي.
دا قانون عملی بڼه نه لري. موږ یقین لرو هغه ټول چې لازمه ده عملی به نسی، دا په خپل په خلکو پورې اړه لري. هوټل څوک نه مجبوروي چې دومره خلکو لپاره باید بوکینګ وکړي. همدا قمندانان دي، وزیران دي، موینان دي او د پارلمان وکیلان دي چې ډیر خلک خبروي. دوی د شلو باډیګارډانو سره راځي.
د کابل هوټل مدیر نور اخا قریشی هم ورته نظر لري.
دغه کم بندیزونه یا کم برنامه چې جوړیږي دا هم دا چارواکي ماتوي. د مظلوم وسه دې ته نه رسیږي چې هغه 1500
تر دې د مخه د افغانستان د دې وزارت ویلي ول چې په ودونو کې باید د یو خوراک ډوډۍ بیا له 400 افغانۍ څخه ګرانه نه وي، او دا به د کابل ښاروالي او کسبګرو د ټولنې لخوا کنټرولېږي. خو ویل کېږي چې کیسه لا هم زړه په زړه ده. کارپوهان وایي چې لازمه ده خلکو ته د پوهاوي په خاطر مسؤول ارګانونه په ځانګړي ډول د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه قانون باید ژر توشي او د عملي کولو لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پولیسو دغه برید کوونکو د لټون هڅې ډېرې کړې دي چې د شارل ابدو مجلې پر دفتري برید کړی. په تېرو 4 ساعتونو کې د فرانسوي ځواکونو 2 هلیکوپټرې د پاریس په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکوي. پولیس وایي دواړه برید کوونکي پیژندل شوي دي او دریم کس چې د چهارشنبه په پیښه کې ښکېل بلل کېږي ځان پولیسو ته سپارلی. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات درکړي.
په فرانسې کې د دې بې ساري برید په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو د هغوی د موندلو عملیات دوام لري. د فرانسې په پلازمینه او نورو مهمو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د راپورونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارل ابدو پر دفتر برید کوونکي وو، د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک غلا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلی دي. اوس مهال د ویلرز کوتی ریټس ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي دوام لري. ځینې اندېښنې وروسته له هغه ډېرې سوې چې یوه فرانسوي پولیسه د هغه کس لخوا ووژل سوه چې زرهي واسکټ یې په ځان کې وو. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې وښيي د پنجشنبې د سهار پیښه د شارل ابدو له برید سره تړاو ولري. د جنوري په 1 تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یوه مرکزي سیمه کې 12 تنه ووژل. 8 تنه قربانیان خبریالان او کارتونستان او 2 نور پولیس وو. په فرانسې کې دغه پیښې په 15 کلونو کې ساری نه درلود. د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې اوسنی ولسمشر فرانسوا اولان سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې باید په ګډه له مدنیت څخه دفاع وکړي. دوی وایي دا د مدنیت مسله ده او له مدني وګړو څخه پرته له دې چې عقایدو ته یې وګوري غواړي تر څو په یو موټی ډول د دې متعصبانه عمل په مقابل کې دفاع وکړي. د مدنیت په وړاندې جګړه پیل شوې ده او د مدنیت منونکو کسانو مسؤلیت هم دا دی چې دفاع وکړي او د هغه څه دي چې موږ یې د عملي کېدو پرېکړه کړې ده. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشه او سعید کاوشه پنوم دو ورونو د غبرید کړی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره نه تننیول سوی چې د پښتون پترس کې د پیښې د دوو اصلي عملینو په اړه معلومات ترلاسه سي. د اسلامي هیوادونو په ګډون یو شمیر نړیوالو ټولنو او بیلابیلو هیوادونو د شارلی ابدو پر دفتر د غبرید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. عمده پوښتنه چې ډېری کسان یې مطرح کوي د دوو برید کوونکو د ورکېدو په اړه ده، او دا چې دغو کسانو څنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې. تر اوسه پولیسو نه دي ویلي چې د تسلیم سوي کس د تحقیقاتو نتیجه څه ده، او دا به د دوو برید کوونکو په موندلو کې څومره مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اوس هم یو ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې دغه هیواد ته سفر وکړي. په اوروزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد اسلم کوچی ویلي دا پیښه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د سړک د غاړې پر ښخ شوی ماین برابر شو. تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیر ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې برید کوونکو د لټون عملیات د پلاسمین پاریس شمال ته غځېدلی. ویل کېږي اوس مهال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل شوې دي. په پاکستان کې د یو کس اعدام وروسته لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم تبخنه وکړه. دا اقدام پرون په پنجاب ایالت کې وشو. په نتیجه کې اکرام الحق چې د لشکري جنگوي یو غړی دی وبخل شو. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبريالانو د هغه لاریون مخه نیولې چې غوښتل په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وکړي. اروپایي کمیسیون د اوکراین له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.2 میلیارد ډالر منځمهاله پور ورکړي. او د سنی تونلارې ډلې د غړیتوب په تور په برلین کې د یو ترک او یو جرمن وګړي محاکمه پیل شوه. فدرال سرنوال پر نوول چې دغه یو 20 کلن او بل 18 کلن تورنو کسانو په 2013 کال کې سوریې ته سفر کړی او د جندل شام یا د شام د سرتیرو سره یو ځای شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زمګ وی پاړه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پاړه یې پاته ده. دا خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ د اتنی مو بجو په خبرونه کې یو کلی زره غونه ډراما خبرو. دا ډراما وړاندې کیږي له ادمه باسي چې ورستا د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې باس لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. یو کلی زره غونه
یو کلی زر غاګونه.
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې پولیس د اسنادو سره د مسافر په نیولو پسې راغلی و، خو مسافر د تیښتې هڅه کړې وه. اوس به واوري چې آیا مسافر په تیښته بریالی شوی که یې پولیس په نیولو بریالی شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سلور وشته می دوسه کار خلاص ده، متهم سره یې ولې گئی؟
سمد صاحب
خا مسافر هم قتلونه کوي او هم بیا غواړي له پولیسو وتښتي. ته پوهېږې چې ستا دا کار ستا د ګناه پیټې نور هم درنوي؟
هغه
ښه ځوانه مسافر ستا څه کېږي؟
مسافر مې ورور دی عامر صاحب.
ښه صحیح ته همدا ستا نوم یې په ورونو کې لیکلی و. نور ورونه دې څه کار کوي؟
بل ورور مې ښار کې درس وایي، همدا مې مشر ورور دی.
ښه ښه نو مسافره، تاج محمد د ګل محمد ورور دی ولې او په څه دې ووژه؟
هغه
تا ته وایي مسافره، ژبه د بنده بنده مه کوه، زما پوښتنو ته ځواب راکړه. مونږ ته سل کاره نور هم پراته دي. تاج محمد سره د څه بدي وه؟
عامر صاحب هېڅ بدي مو نه وه.
ما د مسافر نه پوښتنه کړې، ستا څخه نه چې ته یې ځواب وایي. که دې بله خبره وکړه د شوبې د باسم.
ښه بښنه غواړم عامر صاحب.
ښه مسافره، وایه تاج محمد سره دې په څه لانجه وه؟
لالا رښتیا خبره ورته وکړه کنه؟
نه زه څه نه وایم، تا ویل وکیل به.
ښه په دې خو نشي خلاصېدی مسافره، د انسان وژنه دومره آسان کار درته ښکاره شوی و؟ ځواب ویلو لپاره دې نورې لارې هم شته.
عامر صاحب موږ کولی سو وکیل ونیسو، ما خو
هو دا ستاسو قانوني حق دی چې که غواړئ وکیل ونیسئ نیولی شئ.
خیر وسی عامر صاحب.
دا ځوابونه خو باید ووایې مسافره، خو تاسې چې وکیل نیسئ څه خبره نشته. سعید وروره د سنگ شعبې ته ورشه، هلته به د یو وکیل ته معرفي کړي او یو فورم ده، په هغې به بیا د مسافر لاسلیک هم واخلي.
ښه راځه مسافر لاله.
نه نه ته لاړ شه، هغه نشي تلی. هو او که تاسې غواړئ خپل شخصي وکیل ونیسئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده، که نه بیا هغې شعبې ته ورشه چې کوم مدافع وکیل ته دې معرفي کړي.
نه صاحب پیسې خو نشته را سره، همداسې صحیح ده.
ښه ورشه حشمت الله، مسافر بیرته نظارت کوټې ته بوځئ.
سمه ده صاحب.
ښه مونږ خپلې پوښتنې او معلومات واخیستل او
څه امیر صاحب؟
ګل محمد وروره اوس خو مسافر ومنله چې تاج محمد یې وژلی.
ومني خو امیر صاحب، مسافر نه غوښتل چې تاج محمد ووژني، زه شهیدي ورکوم جو د بدمشه.
اوس د شهیدي ورکولو وخت نه دی. او دا زړه د بدمشه څه معنی؟
زړه د بدمشه دا مې
دا یې تکیه کلام دی.
ښه دا زړه د بدمشه
و صاحب.
ښه ښه حشمته، د مسافرنامې هغه د قتل موضوع مخکې له دې چې له وخته واوړي، متهم او دوسیه دواړه د ولایت قمندانۍ ته لیږلو ته تیار کړئ.
سمه ده صاحب.
ستاسو کار نور د ولسوالۍ د قمندانۍ نه خلاص شو، نن ستاسو دوسیه د ولایت قمندانۍ ته لیږو.
ښه نور به بیا هلته ورځو.
هو که مطلو ته اړتیا وه هلته به ورځئ، دلته د نور کار نشته، تلی شئ.
امیر صاحب زما ورور خو نه غوښتل دا کس ووژني، ته یو کار وکړه.
سیده وروره، زه هغه څه کولی شم چې قانون اجازه راکړی وي، خو تاسو یو بله لاره هم لرئ چې په هغه صورت کې د مسافر جزا راکمیږي.
یوازې جزا یې راکمیږي بس، دا نو څه معنی صحیح ده؟
زه به درته ووایم، خو زړه د بدمشه دی ولې ونه ویلې؟
ښه زړه د بدمشه دا دی وایم مې.
ښه جزا یې په هغه صورت کې کمیږي چې ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي.
ابرا؟ دا خو به ګرانه وي.
هو ګرانه خبره ده، ځکه ابرا ورکول د مقتول د وارثینو د خپل واک خبره ده.
ښه امیر صاحب.
شریف الله، هغه پرونی د غلا قضیه څنګه شوه؟ هغه تعقیب کړه، زه بیرته راځم.
سمه ده صاحب.
خدای داده ګل محمد څه سو؟
هغه خو لاړ، څنګه چل شو؟
خدای داده امیر صاحب وویل که ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي، بیا نو د مسافر سزا کمیدای سي.
او که ابرا ورنه کړي زه دې بد مشه بیا؟
وروره ته لکه چې په دې زندان کې پوخ شوی، داسې غلی ناست یې او په سر کې ګوتې وهې.
ډېر مه چغېږه، ته به هم پوخ سې. دا لا زندان نه دی، توقف ځای دی، ته به هم ډېرې مزې وڅکې.
ای وروره، زما خو د لس ساعتو نه زیات وشول او چا رانه تر اوسه هم پوښتنه نه ده کړې.
په وخت څه پوه شوې؟ دلته خو وخت ولاړ دی، د ساعت سره دلته خلک وخت هم بهر پرېږدي.
وی ته لکه چې په سمه خبره هم نه پوهېږې که څنګه؟
سمې خبرې د سمو خلکو سره کېږي. تا قتل کړی قتل،
یوازې ماغزه مې مخوره، نور چې هر څه بد کوي همدلته له ځانه سره کوه.
ما قتل نه دی کړی، په خطا کې رانه سړی وژل شوی.
خطا وي که رسا، قتل قتل دی.
زما کیسه بل ډول ده. د مقتول کورنۍ هم په دې پوهېږي چې قتل سهوي و، خو افسوس.
درته ومې ویل چې په افسوسونو به مې ماغزه نه خوري. زما خپل غمونه شکر ډېر دي، د بل چا غمونو ته مې سینه ځای نه لري.
ښه، چې ما ته قاتل قاتل وایې نو ته یې په غلا کې راوسته یې.
دلته خلک جرم ته ګوري، غیرت ته نه. له قاتل نه دلته غل ښه دی، سزا به یو څه سپکوي.
زموږ جوړه کېده، خو افسوس چې
نوی چې راسي به هرې خبرې ډېرې اورېدلې، خبرې په غوږ کې نه کینی. ما درته وویل چې افسوس مه کوه، یوازې خبره کوه. که د افسوس وړ وه زما زړه کې په خپله افسوس پیدا کېږي.
وروره ته لږ را دې خوشه، دا هغسې خبره دا ده چې لور مې نه درلوده، که نه جوړه مو کېده.
وی وی دا ولې؟
نو تا هماغه غیرتي یې چې په خپل جرم کې خپله لورکۍ سوځی. یا ستا سره خو هېڅ خبرې نه دي په کار بابا.
نو ما درته ویلي چې ویکه، خو لور دې په بدو کې ورکوله او لور دې نه درلوده، دا خبره ده که بله؟
همدا خبره ده.
نو دا خو ښه کار دی چې لور دې نه درلوده.
هو که نه، اوس به له تا سره چا خبرې کولې؟
همدا تا به را سره خبرې کولې.
عجیبه انسان دی.
خو افسوس به دې له دې نه هم زیات و، او سر به دې نور هم ټیټ و، لکه زما په څېر.
ما به بیا دلته څه بد کول؟
زه څه بد کوم؟ زه یې په دې جرم کې راوسته یم چې لور مې په بدو کې ورکړې ده، او هغه هم خپلو تربرونو ته. بدي مې ختمه کړه. بدي
ولې؟ دا هم جرم دی.
اوه، دا هم جرم دی. تر دوه کلونو د تنفیذي بند سزا لري، او دلته مې له 15 شپو ډېرې تېرې شوې. همدې غمونو سر بداله کړم چې لور مې هم سره اورته ورګزاره کړه، او زه هم دې ځای ته راغلم.
او له 15 ډېرې؟
دوی لومړی 15 وخت لري، که په هغې کې دوسیه بشپړه نه شوه بیا کولی شي 15 نور هم له محکمې اجازه واخلي.
نو زه به هم دلته 15 کوم.
نه.
نو څو پورې به وي؟
کیدای شي تر 150 هم واوړي.
مسافر څوک دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه مامور صاحب، زه مو دې کوټې ته ولې خوشې راوستلی یم؟
زه مامور نه یم، او نه ته د مالیې تحویلولو دپاره راغلی چې ماموران ووینې.
ښه، بخښنه غواړم.
سارنوال صاحب، دا مور سره وایه.
سارنوال صاحب؟
او همداسې، یو څو شپې چې په توقیفخانه کې ویده کېدې، پښې دې دیوال ته جګوه چې عقل دې سر ته راشي.
عقل مې په سر کې دی سارنوال صاحب.
ښه، اوس به وګورو چې عقل دې په سر کې دی او که په پښو کې.
اوس راباندې څه کوئ؟
اوس درنه زه یو څو پوښتنې کوم. زما دغه ملګری مارر صاحب یې لیکي، که سم ځوابونه دې راکړل او مرسته دې راسره وکړه، نو بیا به دې دغه دعوه سمه وي چې عقل دې په سر کې دی.
ښه صاحب.
او که دروغ دې وویل او ځان دې تیر کړه، نو بیا به معلوموو چې عقل دې چیرته دی چې سر ته یې درته راوړو.
ښه، نو د دې مارر صاحب سره په دې دوسیه کې څه شی دي؟ پولیسو هم خو زما نه پوښتنې کړې دي.
ښه، نوم دې ویاوه، نوم دې څه دی؟
مسافر.
ښه، مسافره، دا ستا له دې ځایه د نوي سفر فورم دی، دې ته لومړی فورم یا فورم یک وایي.
ښه سارنوال صاحب، نو زما د کوم ځای د سفر فورم دی؟
ګوره، له خبرې به نه مخکې کېږي، زه له تا نه پوښتنې کوم او ته به ځوابونه راکوې. مارر صاحب په دغه فورم کې لیکي، بیا دې دوسیه محکمې ته لیږو.
ښه صاحب.
تا د چا سره جنګ کړی و؟
تاج محمد سره.
هغه اوس چیرته دی؟
په قبر کې.
ولې دې ووژه؟
صاحب، ما نه دی وژلی.
وایې مقل دې سر کې ساته، چې تا نه دی وژلی نو بیا چا وژلی؟
په ساوه کې ووژل شو.
داسې بوتلو چې په ساوه کې د لاسه ولوېد او مات شو، په ساوه کې مې ووژه.
سارنوال صاحب، زه نور څه نه وایم.
ستا هغه اشنا به یم وایي، خلک به وژني او ته به څه نه وایې. دا ولې ستا د پټي شلغم دي که د خدای مخلوق دی چې د ژوند حق لري؟
د خدای مخلوق دی صاحب.
نو بیا ولې څه نه وایې؟
ما ته مې ورور وکیل نیولی، چې د وکیل سره خبرې وکړم بیا هر څه درته وایم.
اوس یې ووایه. ښه په فکر شه، زه درته هیڅ یې نه وایم.
فکر مې په ځای نه دی صاحب، چې وکیل راشي بیا هر څه درته وایم صاحب.
اوه، دا وکیل یې پکې کوم سر خوږی شو؟
ورور مې ویل په قانون کې شته.
وایم عقل دې په سر کې ساته، ما ته قانون مه راښایه، زه د وکیل درته راغواړم.
بلې، السلام علیکم. زه یوسف خان زدرانی مو تاسو اوریدونکو ته د یو کلی زرغګون ډرامې څخه د یوې موضوع په اړه ژوندۍ بحث ته ښه راغلاست وایم. د جنایي جرمونو د پیښېدو په صورت کې مو د هغې د حل لارو په بېلابېلو مرجو، جرګو او محکمو رڼا واچوله. خو یوه موضوع چې اوس هم ډېرو هیوادوالو ته ګونګه ده، که دا موضوع دولتي ادارو ته ځي، پولیس څه کولی شي او څارنوالان څه صلاحیتونه لري؟ نو نن په همدې موضوع د خبرونې له ګران میلمه د حقوقو د پونځي استاد ښاغلی محمد بصیر حقیار سره خبرې کوو. ښاغلی حقیار صاحب، مننه چې بلنه منلې او سره په خبرونه کې. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ په ټولنه کې د پولیسو او څارنوالانو په رول او یا د جنایي جرمونو د غوره حل لارو په اړه سره نظر شریک کړئ یا پوښتنې وکړئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0  9 9 2 3 5 4. ښاغلی حقیار صاحب، که جنایي پیښه دولتي ادارو ته لویږي، نو په داسې صورت کې دولت له کومه ځایه اقدام کوي؟ یعنی بالعموم شاید د پولیسو او څارنوالانو په مټ دا موضوع مخې ته ولاړه شي، نو په دې صورت کې د پولیسو او محکمو وظیفه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا ډېر قوي او تخنیکی بحث دی چې په بېلابېلو جرایمو کې دا سره فرق کوي. خو هغه څه چې ډېر مروج دي، چې هغه یعنی معمول همدا دی په ټولنه کې چې کله یو جرمي عمل ترسره کیږي نو خلک راسن پولیس ته مراجعه کوي. دا یو اصلم دی او کشف هم د پولیس وظیفه ده. اساسي قانون 1340 ماده په دې اړوند باندې صراحت لري چې کشف ته پولیس وظیفه ده. او کشف هم چې مغولنی اجرا چې کله د جرم د ترسره کیدو نه وروسته ترسره کیږي، همغه د کشف مرحله په هماغه وخت کې شروع کیږي سره. نو بنان معمول ممدا ده او قانوني ممدا ده چې اولنۍ مرجع چې کله لاسرسی پیدا کوي، جرم نه اطلاع پیدا کوي، هغه پولیس. او پولیس په دې کې په حساب بالفعل دخیل ووسی. پولیس موږ مختلف انواع د پولیسو په کورنۍ کې لرو، یا څو صنف لرو په همدې خپله په پولیسو کې، چې هغه مثلا هم په حقوقي لحاظ باندې او هم زموږ اساس د افغانستان د موجوده نظام د تشکیلاتو له حیثه د هرې وظایف مشخص یا په قانون کې تصریح شوي دي. معمولا د جنایي پیښو ته د لاسرسۍ هغه اصلي او مسلکي مرجع هغه جنایي عدلي پولیس دي. ولې عملا جنایي پولیس اکثر وختونو کې بالفعل هغه اولنی مرجع له حیثه یا اولنی مرجع یا اقدام کوونکي اشخاص نه دي، ځکه چې امنی پولیس معمولا په ټولو ساحو کې موجود وسی، یا مثلا پوسته یا گازمه یا حوزه معمولا ټول امنی پولیسی کنه، چې ما یونیفورم دار پولیس دی او وسله سره یا سرتیری گازمه هر څنګه چې. نو خلک هم نسبت د جنایي پولیس پورې اولنۍ اطلاع هم د امنی پولیس ته
ورکوي. بالکل.
بنان که چیرته واقعیت بیا سره فرق کوي. واقعیت که داسې واقعیت واوسي چې محلات ولري، ځای ولري، نو د امنی پولیس اولنۍ دنده دا ده، قانوني مکلفیت یې دا ده چې هغه کوم ځای کې چې دا پیښه ترسره شوې ده هغه ځای په حساب وتړي، یا انسداد یې کړي چې خاصی فتی دي یا د فتی کې نه، مثلا نور کېدای شي د تیګو په ذریعه، د پړي په ذریعه، د هر ذریعې چې یعنی بالاخره هلته باید د خلکو تګ را تګ منع کړي. او د دې منطق او علت په دې کې دی چې کله چې یو ځای کې جرم ترسره کړي، حتما د هغه مجرم یا د فاعل نه یا د مفعول نه یا مثلا مجنی علیه نه حتما آثار اولین پاتې کیږي چې دا بیا د جرم په اثبات کې
مرسته کوي،
او یا د چا باندې د الزام یا تور لګولو په اثبات کې. دا یعنی تقریبا هغه یو حقوقي یا مسلکي سلام پولیس لري چې دا د پیښې ځای، دا د پیښې کلی ده. یعنی که چیرته پیښې ځای د پولیس لخوانه او پولیس موږ سم صحیح مسلکي واوسي او سم صحیح انسداد شي، او بیا وروسته چې کوم د عدلي پولیس چې جنایي پولیس دي هغه د یو ټیم سره په ملتیا باندې راځي، اول ته هماغه محل چې امنی پولیسو انسداد کړی، دی التبه دا آثار علائم او مدارک
بلاخره اخیار سے بزای مشخص شو نفر مشخص شو پولیس سے اقدام کی وڑان دے
عمر تو ویلی چ دا تکنیکی باس ہے پاغ صورت کی چ جرائم پر فرق کی چ جرائم سپکی خو فقط یو ضمانت شاید واخلی دیر پر چ شخص نے اطمینان وس چونه تختی یعنی اصل پدین نه دا چ یار سو کہ جرم تر سره کی او بدون د قید شرط دا توقیف کی واچو یا پیسہ آزادی سال کو کنه اصل پدې لري چې باید شخص بے ګناه ترغی پور چې درې محکمې دغه په الزامیت باندې حکومت کې نو بعد دغه نه به ته مونږ مجرم ویل شو ولی ترڅو چې محکمې درې محکمو یا قطعی نهایی حکم نه شي ترغی پور یو شخص بے ګناه دی نو بنان چې بے ګناه دی نو بے ګناه خلکو باید آزاد ووسی دا چې کله آزادی سلبیږي یا په توقیف او نظارت کې چول کی دا نو به خاص مراحل لري او خاص پیسې په جرایم کې دي
کنه یو اردن کې اخلو اچار سره مهرباني بلې تاسو اړ کې زمونږ سره وصل دا کې زمونږ غږ اوري مهرباني اور دن کی خبر ہے نا کبھی خغل اختیار سے ڈرامہ کیوں منگتا سو اور دل مسافر مخکلے دے چ محکمہ پر بریک لو کڑی پٹولنا کی تقریباً بد نم پیدا کرے دے چتا سو ساوے سارے قتل کرے دے کلا یو چوک مجرم گنل کی گی تاسم دے پیخت اشارہ وکڑا تر کم وقت پورے آواز تورن دے کلیا ڈوے
ما تاس خبر وکڑ کنا اصلی حالت اندا بے گنائی حالت دے او دا اصلی حالت په حقوقی لحاظ یو څو نور نمونه هم به لري هغه مثلا اصل پم دی چې سړی بیگونه دی ول د دې اصلیت د پاره ځینې شرایط بهشته چې مثلا یو وخت کې مشکوکی پولیس د پاره هر سړی مشکوک دی زمو ته مشکوک يم تم ته مشکوک بلم ته مشکوک
او قاری سے پښتون اړیکه اخلو مهرباني
بلے محترم استاد سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او استاد درانه ملما قیار تاسو سلامونه وړاندې کوم خدای دې قبول
کړي ډیر مهرباني وعلیکم السلام خیر سی وعلیکم السلام
مهرباني بلے محترم درانه صاحب ډیر ښه موضوع مشاکل د خپل پروګرامو کې همیشه موافق اوسي او د تاسو په ډرامو کې په موضوعګانو کې مو دا یو موضوع ډېر جالب و چې نن مټاکلې و چې د لور او د خور ورکول په بدی کې دا د پښتني واجب او د انانات څخه ده خدای دې وکړي چې موږ محترم یو ډول چې سفر راځي او یا نور علما آگاهي ورکړي تر څو چې دا دغه پدیده ورکه چې دا شومه پدیده او ستاسو ته ملما شم یو دوه سوال دي اول سوال خو دې دی چې یو سړی چې په پرځن په ساو کې وجل کیږي پرځن بیا پولیس توقیف وي دغه اول توقیف څوک مودې پورې دی بیا چې هغه موده خلاص شي که چېرې په توقیف کې زیات پاتې آیا دغه سبانو ته چې په توقیف کې یو زنداني زیات پرېږدي و دې ته هم په قانون کې جزا سکه نشته او که چېرې پرځن یو پولیس راولاړېږي یا مامور یا قمندان امنیه راولاړېږي دغه سړی پرځن په شکنجه باندې اقراروي او بیا دغه قمندانانو ته و دغه مامورینو ته د دولت په قانون کې بیا کومه جزا ده
خیر سے پښتون ډیر ښه سوالونه وکړو مهرباني ستاسو سوالونه موږ واخیسته خیر سے برته جواب درکوي خیر اوسې د اړیکې نمو خیر سے تاسو پښتون واوري دي مهرباني
او قاری سے پښتون ډیر مننه واقعا ډیر اساسي موضوع ته اشاره وکړه او دا موضوع متاسفانه چې نن سبا زموږ اساس پټولنه کې خصوصا د کشفي ارګانونو د خانه ډیر زیاته قانون تر پښو لاندې کیږي او لکه څنګه چې ورته قاری سے اشاره وکړه دا دم احساس کړی دا او به تاسو خیر وسی چې مثلا د سیو برنامه دا کوي چې هغه د انسانانو په اساسي حقوق باندې څرخی کنه اوس غیر قانوني شکل باندې او چا توقیف کول د اساسي حقوق په غیر قانوني شکل نقضول ما مخ یو خبره وکړه چې اصل په بیگونی دی ولو کې سړی جرم تر سره کی زموږ اساسي قانون قوانین صراحت در تو چې محکمه قطعی نه حکم پینې کړی دا بیگونه دی موږ د ته مجرم نشو نه بیگونه څنګه بیگونه ما او تا د څوک چې د ټولنې کې د ټول بیگونه دی په خپل خواخه باندې آزاد گرزی دسی گرزی چه نور چه تا با ضرر نرسه خو کل چه د بیگونهی پا حالاتو که من یو چوک نیسو یا د شک مارتو یلی پولیس تا طول خلق شک مندی کشفی ارگانونه باید هر چه تا د شک پسترگه وگوری هم دسی تعقیب که زکر دا غی وظیفه ده او دا شک پسترگه که کتل دا یو باطینی شده یا فقط د جرایم د وقود سخه دا مخنیوی بخاطر ده زکه که غیر عادی حرکت دی او چانه یې نیسم دواره تلاشی کوي که د شک په سترګو ونه ګوري هم د سیادی حالت باندې دی مودې او ولس مودې نو د جرایم په پیخي لکه دا وشه پیخي کنه هغه نه روسه کړ چې یو جرمي عمل تر سره کیږي یو څوک د شک لاندې راځي هغه ته موږ تاسو په حقوقي سلا کې شکمن وایو یا مزنون ورته وایو په دری کې مظلوم استعمالیږي او په پښتو کې شکمن ورته وایو. بنا د شکمن چې کله یو څوک په شک باندې نیول کی، اول اصل په دار چې دا باید ونه نیول شي. احیانا که دسی چې یا د تیښتې ویره یا مثلا دا په مشهود جرم کې نیول شوی او دا ونیول شي، نو بیا پولیس دوه ویا ساعته، فقط دوه ویا ساعته صلاحیت لري چې دا شخص کې په خپل صلاحیت باندې د نظارت لاندې وساتي. او دا نظارت لاندې موږ نظارت خانې لرو کنه، نظارت خانه به توقیف به د حقوقي تعریفات به فرق سره بنن دوه ساعت نه اخوا ته پولیس حق نه لري چې یو څوک په توقیف وساتي، په نظارت کې وساتي. احیانا که یې ساتي، دا د قانون نه صریح سرغړونه ده. او د قانون سرغړونه په صورت کې د مازف د خدمات عامه لپاره خصوصا کشفي ارګانونو کې چې د ضبط مامورین هم دي، د دې لپاره په خپله د جزا قانون همدارنګ د عسکري جرایم قانون قوانینو هغې خپل خپل مجازات ټاکلي دي. یعنی څوک چې د خپل حد نه تیری کوي یا د خپلې وظیفې نه سوء استفاده کوي یا په غیر قانوني شکل باندې څوک په نظارت او توقیف کې ساتي، دا هر یوې هغه د قانوني میادونو نه اخواته دا جرم دی او قابل مجازات دی. او هغه شخص ولو که هغه قمندان د پوسی وي، امیر داوزي وي، که وادي سرتیری وي، هر یوې چې مسؤلیت ولري او مسؤلیت ثابت وي د غیر قانوني نظارت یا سلب ازادۍ په صورت کې، هغه قابل مجازات دی. او مجازات یې ډېر واضح او صریح په قوانینو کې شته چې متاسفانه زموږ ستاسې په ټولنه کې همدا اصل نسبت د هر بلې قانون ماتون نه دا ډېر زیات همدا اصل ماتیږي. او د کشفي ارګانونو د خوانه خصوصا په لویو قضایاو کې دا ماتیږي. ور اوسه پورې کوم اقدام پې نه دی شوی، په باوجود دی چې موږ پې لیکنې کړي دي، اعتراضات هم کړي دي، دغه ستاسې د رسنۍ غوندې د نورو تلویزیونونو د لارې نه هم په دې باندې اعتراضات کړي دي، بالفعل په مجالس او په جلساتو کې هم پې اعتراضات کړي دي چې دا یو د قانون لویه سرغړونه ده. په داسې حال کې چې اساسي قانون زموږ اساسي ازادي یو طبیعي حق، اساسي حق او خوندي بللی دی.
قاري صاحب، دویمه پوښتنه حقار صاحب ښه پوښتنه وه چې که چیرې په چا باندې په زور اقرار اخیستل کیږي، شکنجه ورکول کیږي، په دې اړه
دا عین همغه خبره ده. کنه موږ تاسې یو شکنجه لرو او یو تعذیب لرو. کنه شکنجه معمولا چې کله د شکنجې لفظ استعمالوو، هغه د یو شرط اداره دی د شکنجې چې هغه مضاف د خدمات عامې د خانه ورکول کیږي. او مضاف د خدمات عامې د خانه د څه دپاره ورکول کیږي؟ د دې دپاره چې د هغه نه اقرار واخیستل شي یا د هغه ازارت واخیستل شي. اقرار معمولا په محاکمو کې بیا د اعتراف او د اقرار ترمنځ بیا تخنیکي بحث چې سره فرق کوي. اعتراف په ټولو مراحلو کې دی، ولې اقرار فقط د محکمې په وړاندې دی. کنه بنان د اساسي قانون دیرشم ماده په دې وړاندې بیا صراحت لري، هغه اقرار او ازارت چې د یو چا نه په زور واخیستل شي هغه هیڅ اعتبار نه لري. او څوک چې یو څوک تعذیبوي او په تعذیب باندې یا په شکنجه باندې دغه نه اعتراف اخلي، هغه به د جزا قانون په دې اړوند باندې په سراسره یو ته مجازات پیشبینی کړي دي او قابل د مجازات دی او باید مجازات شي. او بل یو شی چې ډیر دقیق دی،
مهرباني وړي که اخلو ورسته ستاسو خبر تر ازو. مهرباني ورور، او بخښه چې منتظر پات شو، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې خبرې وکړه. ښه ورور، فکر کوم خبرې نه کوي، ډېر منتظر پات شو، ورڅخه بخښنه هم غواړو. اخر صاحب دویم
نو همدا خبره چې موږ تاسې ویلې چې علاوه دې نه چې دغه شخص چې څوک تعذیب کوي په تعذیب باندې د یو چا نه شکنجه اخلي، په شکنجه باندې یو چا نه اقرار او اعتراف اخلي، هغه قابل د مجازاتو دی. د دې نه اخوا ته په خپله عدلي او قضایي ارګانونه هم یو سلسله مکلفیتونه لري، خصوصا محکمه چې کله خپله پریکړه صادروي، دا د افغانستان د قوانینو په اساس، خصوصا د جزایي اجرا د قانون د 209 ماده په اساس باندې هلته صراحت لري چې اساسي اجرا څه شی دي. او په اساسي اجرا کې د قانون خلاف کړنې ترسره کول څه عواقب لري. هلته اساسي اجراتو کې یوې گرفتاري ښودلې، یوې تحقیق ښودلې، وغیره وغیره نور هم پکې ښودلې. خو چون زموږ بس د گرفتاری د تحقیق په اړوند باندې دی، او تحقیق کې معمولا اعتراف او اقرار په زور اخیستل کیږي، کنه په شکنجه اخیستل کیږي، نو بنان به محکمه دلته محکمې ته قانون صراحت لري. همدا د 209 مادې ته مې اشاره وکړله، هغه وایي چې کله اساسي اجرات د قانون خلاف ترسره شوي، چې یو د اساسي اجرات نه گرفتاري او تحقیق هم دی، چې تحقیق اعتراف په غیر قانوني شکل باندې اخیستل وي، بنان دا باطل دی. او محکمه نشي کولی چې په باطلو دلایلو باندې حکم صادر کړي. چې به په خوشنۍ سره موږ او تاسو وایو چې زموږ اساس په هیواد کې په خصوصا په محاکمو کې دغه باطل اجرات یعنی هیڅ د سی دغه په حساب د یو قانوني ماده په سترګه کتل کیږي نه هغه ځکه چې مثلا په شکنجه باندې اعترافات خسل شوي او یا مثلا اقرار خو معمولا په محکمه کې هلته به شکنجه نه کېدی شي باطنی شکنجه یا تهدید وي ولې بالفعل نه ځکه چې په محکمه کې ولاړ نو هلته به شکنجه کیږي نه امکانات یې نشته او کېدی شي مثلا داسې تهدید وي که چېرته تالته به اقرار ونه کړي زه به داسې کوم کنه ولې بالفعل هغه تهدیدات او په شکنجه باندې چې اعترافات خسل شوي باوجود دی نه چې مثلا مدافع وکیل یا په خپل شخص په اعتراض کوي چې په ورمانه د اقرار خسر شوی اعتراف خسر شوی ول محکمه ته اعلان کړه
کپلن ټک راته وې د خبرونه وخت ډیر کم پته دی خلکوم د شکایت لري لکه تاسو ویلې بل هم دا مشکل شه دی اصلا د ادارې ناپوه دی قصدن چارواکي دی قصدن د سیمال کوي تاسو څون تجربه لري څه وجه ده
ناپوهی خو کې دی شپه وایلو کې به ناپوهی و ولې وس هر سړی پوي دی او دا کوم چې دوی دا شکنجه تر سره کوي یا په حساب غیر قانوني کړنې تر سره کوي دا اوس یو راوې ګرځیدل دلته په حساب هغه کده ته ویم چې د عدلی او قضایی ارګانون لخوانه د چارواکو د خانه اراده نشته ځکه اراده نشته چې کچیرته هغه اراده وکي نو به کیږي اوس همدغه اقرار چې په زور یا اعتراف چې په زور خسل شوی د محکمه د پامغه باندې په برات حکم وکي پاسنه محکمه وایي چې دلته اقرار او تاول حکم په الزامیت نه دی
خیر سیاقیار صاحب چې کاپی